اوریدونکو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې دویم نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د نیمې نړۍ او بشري حقوقو اونیس پروګرامونه نشر ته چمتو دي، خو اوس په موکړې لانډو خبرونه ده. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د افغانستان په شمالي او ختیځ ولایتونو کې د ترهګرو ډلو په اړه چې د ده په خبره ځان بیرته منسجم کوي اندېښنه وښوده. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي په پلازمینه دوشنبه کې د تروریزم سره د مبارزې په اړه د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ یوې غونډې ته په خبرو کې دا اندېښنه څرګنده کړې. هغه ویلي په دې وروستیو کې په تېره بیا د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې له تاجکستان سره پولې لري جهادي مدرسې پرانستل شوي او د دې هیواد له جنوبي او ختیځو ولایتونو څخه ترهګرې ډلې په شمالي ولایتونو کې ځای پر ځای کیږي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د رمضان رحیمزاده د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویلي چې هیڅ یو هیواد ته به هم له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي د سترې محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوی په متحده عربی اماراتو کې خپل سفارت ته لارښوونه کړې چې د جنازې د لیږد لپاره د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي کړنې ترسره کړي. پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې مشر محمد یوسف حلیم د تېرې دوشنبه په ورځ په ابوظبي کې د 35 کلونو په عمر وفات شو. د راپورونو له مخې هغه د کډوالو په یوه کمپ کې د زړه د حملې له کبله مړ شوی. د ژورنالیستانو ملي ټولنې د سټیفانی ګلینګس کی په نوم له یوې بهرنۍ خبریال سره د طالبانو وروستای چلند غندلی او هغه د زورونی او ډارولو یو عمل بللی. د سټیفانی چې په وروستیو څو کلونو کې له افغانستانه څو بهرنیو رسنیو ته کار کاوه، طالبانو ورته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغې ویلي چې طالبانو ورڅخه د هغو سرچینو د هویت د شریکولو غوښتنه کړې او ګواښلې ده چې دې ته یې په افغانستان کې د ډبرو د سکرو په تړاو د طالبانو د خپلمنځي لانجو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت په تړاو معلومات ورکړي وو. د ژورنالیستانو ملي ټولنې په یو بیان کې ویلي چې محلي او بهرنۍ خبریالانې دواړه د طالبانو لخوا په نښه شوي او ښځینه خبریالانې بیا د ناوړه چلند او زورونې ترڅنګ په راپور ورکولو کې له لا ډېر محدودیتونو سره مخامخ شوي دي. طالبانو بیا تر دې وړاندې ویلي چې خبریالانو ته یې د فعالیت آزاده فضا برابره کړي. د طالبانو چارواکي د کندز د سپینزر دولتي شرکت د فعالیت د بیا پیلېدو خبر ورکوي. د راپورونو له مخې په سپینزر شرکت کې د غوړو او د کاغذو تولید پیل شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې تولیدات بازار ته وړاندې شي. د سپینزر دولتي شرکت چې یو وخت په زرګونو کسان پکې کار کاوه، د تیر جمهوري نظام په شلکلنه موده کې د بیرته فعالولو هڅو نتیجه ورنه کړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند او نیمروز کې د 28 قابلګانو د روزنې د پیلېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په یو ټویټ کې ویلي چې دغه قابلګان به د زده کړو له بشپړېدو وروسته په خپلو ټولنو کې په هغو روغتیایي خونو کې د زیږون او دغه راز د میندوارو او نوې زیږیدلو ماشومانو درملنې ته ادامه ورکوي چې د دغه صندوق پر مټ فعال شوي دي. د دا ډول روغتیایي خونو لپاره د قابلګانو د روزنې د پروګرام په ترڅ کې تیره اونۍ له 150 زیات قابلګانې په کندهار کې له 8 میاشتنی کورس څخه فارغ شوې. او په ایران کې د اعتراض په ترڅ کې دوه ایرانی فلم جوړونکي د هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې نیول شوي کسان نیک یوسفی او مژگان اعلان لودي. د یوسفی نږدې ملګرو ویلي چې هغه د اکتوبر په 14 نیول شوی دی. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. تاسو د دې پروګرام په سر کې واوریدل چې نړیوال بانک د افغانستان اقتصادي وضعیت نازک ښودلی دی او په یوه نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصاد له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی. په ورته وخت کې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په بادامباغ کې د یو نندارتون پر مهال تایید کړي چې د طالبانو حکومت په تیر څه باندې یو کال کې داسې کړنې نه دي ترسره کړي چې د ولس قناعت حاصل کړي. دغه راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې شته. د دې ترڅنګ نور راپورونه خبرونه هم زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي. ادرس یې دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ په ویبپاڼې بسنه مه کوئ، زموږ د فیسبوک پاڼې ته هم سر ورښکاره کړئ. ملیونونه مینوال لري، تاسو هم دا پاڼه در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio ادرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر پانه هم موندلی شي. اوس هم راځو اونیزو خبرونو ته. نیمه نړۍ او ورپسې هم بشري حقوقو پروګرام له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د اکتوبر 11مه د وړونجونو له نړیوالې ورځې سره برابره وه. دا ورځ په ټوله نړۍ کې حکومتونو او بنسټونو لمانځله. په افغانستان کې هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو او انجونو د حقونو ګڼ شمیر پلویانو د انجونو ورځ لمانځله، خو سږ کال د انجونو ورځ په داسې وخت کې راغلې وه چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده. طالبان شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي انجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره سره انجونې په بېلابېلو برخو کې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د دوی پر فردي او ټولنیزو ازادیو پراخ محدودیتونه وضع شوي دي. په نورو هیوادونو کې د دې ورځې په مناسبت د انجونو او ځوان ښځو د ستونزو په اړه سازمانونه د بېلابېلو پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د انجونو او ځوانو مېرمنو د ژوند د شرایطو، ښوونې او روزنې او ټولنیز وضعیت د ښه والي او بدلون لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. خو اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې دغو مسایلو ته پام نه کېږي، بلکې د دغه هیواد انجونې له خپل هغه لومړني او شرعي حق څخه چې زده کړه ده هم محرومې دي. په پایل کې په کابل ښار کې د دوو تنو انجونو خبرې اورو چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ورلغاړي دي.
په جماعتونو د سړک په غاړه او په هر ځای کې د کار کول لار مور ته ډوډۍ پیدا کړم. مخه ته ژمی را روان دی او موږ چې کار کوو نو د ژمی امکانات نه لرو.
سم زینب بود ورش میکنم در کابل. نه خانه چیزا ندارم، سرپرست شرمستم، پدرم شهید شده. روز 150 روپم کار کنم، خدای خلاص کنم بکشم. ما مجبور است خانه چیز ببریم.
سیده غزنیوال هغه څوک ده چې په نوي ښار کې د افغاني جامو دکان لري. نوموړي وایي چې هر ورځ یې د یو وړو نجونو حالت زوروي چې د مجبوریت له وجې د سوال لاس اوږدوي.
له بده مرغه که زه ووایم په افغانستان کې د کمکۍ نجونو او د مېرمنو وضعیت ډېر خراب ده. یو خو د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې دي، او بل کومې کمکۍ نجونې چې دي تر شپږم صنفه پورې هغوی کم، یعنی محدود هغوی مکتب ته دي، ځکه چې د هغوی هغه مسیران خوندي چې دي هغه مکتب ته لا نه ځي. نو دا د سړک په غاړې سوال کوي، یا هم هغوی ته کوم د ژوند هغه سطحه ټیټه ده، یعنی هغوی نشي کولی چې خپل هغه د مکتب کالي ځان ته برابر کړي، قلم کتابچه واخلي. ته خپله فکر وکړي، کله چې یوه نجلۍ ته د مکتب تګ اجازه ورنه کړی سي، نو هغوی ته به د نجلۍ د ورځې د نجونو د ورځو المنځنه به معنا وي.
د نجلۍ باور وکړه چې څوارلس پنځلس کلو ته دات درېدلې ده، ګلان خرڅوي. نو دلته هر کوم مالک چې راځي، هم کوم څوک چې راځي د پروس اخلي، دې ته په بعد لهجه او ډېر هغه لیدي زه چې تېږم ورته ګورم، یعنې زما غیرت دا نه شي برداشت کولی. یعنې د دې فامیل کې د دې ورور به څوک وي، د دې پلار، د دې مور، هغه ډوډۍ چې خوري هغه دي، یعنی بېخي ورته زهر وګرځي. په دې خاطر چې د لور عزت هر څه د پښو لاندې کېږي.
په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی وایي چې لشپګم ټولګینه د پورته سنفونو د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندیدل هغه څه دي چې جبران به په کلونو کلونو هم ونه شي.
د افغانستان د جرګه عمده ستونزه د فعلاً لپاره د دوی د تعلیم نشتون دی. ماشوم خو چې ګرځېدو شي ورسره هغه نه باید لاړ شي پاکستان ته، او ورسره هغه نه باید لاړ شي مکتب ته. په افغانستان کې مکتبونه د جرګه پر مخ تړل شوي دي، خصوصاً د شپږم نه پورته تر دولسمه پورې. په اکثر جرګه خو کمدغه د اول نه تر شپږم صفه پورې مکتبونو ته ځي، ورته ټول لاسرسی نه لري. سکه په لرو پرتو سیمو کې نشي کولی چې نه کوي مکتبون تلرشی یا د فاصلې دی وجی یا مثلا د نور مشکلات له وجه دوی نشکې د اقتصادي ستونزو له امله کورنۍ مثلا خپل ماشومان مکتب ته نه لیږي. او د دې تر څنګ چون فقر ډېر شوی دی، اقتصادي ستونزې ډېرې دي، نو اکثرا کورنۍ خپل ماشومان دې ته مجبوروي چې باید لاړ شي کارونو کې، د سرک سر کارونو کې یا شاقه کارونو کې یا مثلا سرک سر ګدایو کې، چې دا ډېر خطرناک کار دی. اکثر جرګې په دغه حالت کې مثلا وړي کې نه پوهېږي، ډېر ظلمونه ښکار کېږي، تجاوز پې کېږي، مثلا د سرک سر چې نکې ګرځي د شپې تر ناوخته په سرکونو باندې. نو دغسې ستونزې د افغانستان جرګې ورسره لاسل ګرېوان دي. د دودو تر څنګ طبعاً په صحي ستونزې هم لري.
میرمن خوګیانی زیاتوي چې نن سبا له افغان نجونو څخه هغه لومړني حقونه یې هم اخیستل شوي دي.
افغانستان ماشومان لکه د نورې نړۍ ماشومان کوم حقونه چې دوی باید ولري او کوم حقونه چې باید خوندي وي نه لري. د دوی اولنی حق د دوی د ژوند حق دی، او مثلا چې دا باید تامین وي. د امنیت نظر خبر نه کوم، دا اوس هم هر ځکه په چا شته انتحار شته. دویم حق د دوی مثلا د ښه ژوند کولو حق دی، په کور کې د ډوډۍ نه لري. دریم د دوی د تعلیم حق دی، چې مثلا فعلاً دپاره مثلا تعلیمونه یې ګډوډ دي نشته، یا د شپږونه پورته یا که د لاندې مې ستونزې او مشکلات شته. نو دا هغه ستونزې دي چې جنکۍ لري. اکثرا په کم عمره عمرونو کې دو وادونه دي، چې دا بله جدي ستونزه ده، چې مثلا د اتلس نهکار ته شپاړس پنځلس څوارلس جنکۍ په اطراف کې ودېږي، چې دا به خپله په آینده کې چې کله دو مور کې کېدو دپاره ډېرې جدي ستونزې جوړوي. کله کله دغسې وړې جنکۍ په بدو کې ورکول کېږي، کله په بدل ورکول کېږي. دا ټول هغه ناوړه رواجونه دي، مخکې دوی شته خپل قانوني سن یعنې اتلس کاله پوره کېدو سره لاس ګرېوان دي او سر مخ کېږي.
د ولسي جرګې یوه بله پخوانۍ غړې ګلالۍ صافۍ بیل طالبانو سره یو شمېر کورنۍ هم انجونو ته د هغو د حقونو په برخه کې ملامتي ګڼي.
متاسفانه افغانستان کې د ښځو او خصوصا د نجونو په مقابل کې تبعیضي عمل د کورنۍ نه شروع کیږي او تر ټولنې پورې د عمل لري. په کور کې هغه رقم حقوق چې کورنۍ خپل زامنو ته قایل دي، هغه حق خپل لورانو ته قایل نه دي. په ټولنه کې همداسې د تاوتریخوالي عمده مسایل هم همدغې له ځای نه شروع کیږي، کله چې په کور کې د جلۍ په مقابل کې تبعیضي برخورد وسي، هغه حقوق چې خپل زامنو ته ورکوي خپل لورانو ته قایل نه اوسېږي. دغه د واړه قدم چې په کور کې اخیستل کیږي، د دې نه ټولنه جوړیږي. منم چې اقتصادي عامل ډېر مهمه دی، چې کورنۍ کوشش کوي هغه ناچیز پیسې چې لري په زامنو باندې سرمایه ګذاري وکړي. اما همدغه اول ګام چې اخیستل کیږي، چې مثلا دغه تبعیض په کور کې هلکان ته په بله سترګه ګوري، د دې نه د نجونو دغه موقف په ټولنه کې تعینېږي. موږ متاسفانه د ښځو په مقابل کې یا د نجونو په مقابل کې تبعیضي چلند د کورنۍ نه ګورو، د ټولنې نه ګورو او د حکومتو نه ګورو.
اغلی صافۍ تر ټولو زیاته ګیله له اوسني حکومت څخه لري. وایي کوم کار چې دوی د افغان میرمنو او نجونو په حق کې کوي، د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی.
آخري اقدام د دې چارواکو چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکې د مکتب نه محرومي کړي، د یو رواني جنگ د نجونو لپاره دی. د دې اوږدمهال ژوند باندې یو ډېر منفي تاثیر لري. دوی به په آینده کې بغیر د دې چې خپله بې سواده او متکی نورو ته شخصیتونه اوسېږي، دوی به د رواني نگاه نه هم ډېر په انزوا کې پاتې خلک اوسېږي. ولې چې تل به د یو وړیکي هیلې دپاره باید یو چا ته لاس اوږد کړي چې هغې ته مثلا خرچه ورکړي یا مثلا د هغې ژوند تامین کړي، د خپله یو لویه بدبختي ده او د ښځو ژوند آینده ته به ډېر لویه صدمه ورسېږي. کورنۍ ته لازمه ده چې لاس په کار شي او د کور نه د نجلۍ مقام ته احترام وکړي، او د حکومت نه باید افغان کورنۍ په دغه وخت کې شدیداً د نجونو د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول لپاره غږ پورته کړي، تر څو چې موږ وشو کولای یو سالمه ټولنه ولرو. په سالمه ټولنه کې باید سالم انسانان ژوند وکړي، باسواده، مترقي، په خپل مټ ولاړ، په اقتصادي استقلال لرونکي، په جامعه کې خپل ځان ته شخصیت جوړ کړي، او د شخصیت جوړولو په څنګ کې به هیواد ودان کړي.
په یو شمېر سیمو کې بیا له نورو ناخوالو سره سره درانه کارونه هم په وړو نجونو کېږي. د داخلي برخې ډاکټره خاټول وایي چې دا کار بیا ټول عمر د نجونو لپاره سرخوږی وي.
په سر باندې داسې درانه پیچ وړي، نو معلوم ده چې دغه رشپه هغه وده ونه کړي کوم چې باید وی کړي. که وده اونه که دا پروسه که بیا ورسا دیر دیر جنجالونه جوره ولی سی دی ولادت تو وقت که موز غچی خدی دا سیاغا بوره یم ترشد کلو زیاد وزن پروسه کولو اجازه ورسا ورنه ورکم پر یونجلی باید دیالک و پرسلا باندی که تغذیتی برک دیر دلست فرهنگ لخطره موز اغا در طول خراب پاره خزوتا و ماشومان و تا بل خصوص اینجون رو دیورکو از در طول خ پاره الکان رو دیورکو دیر الکان دوار ضرورت نداری ولی خدا دیر تا زیادتر ضرورت داری دا کسی اغا پاخیر که ورکی اغا باید نه وازی خپل ځان بلکې یو ماشوم او ورور دی هم شدی ورته ورکی دی له از باید تر شپاره سکلنی اته تر تل سکلنی پورې دی ته کافی خواړه کافی کلسیم ویټامینونه مو واخلي نو متاسفانه دا پیر نه تر د دماغ دی نو که چا دې مو په یو وخت کې همیشه زیاتې وې خصوص په کلیو باندې کې چې دې له ماشوم څو نه لاس دې ته دی نو الته یو وجه له هغه کوم کې نه شروع کی دا به سمونه یې تر دې سوي او هغه پورې خواړه به دې نه اخسي
درن دوستان نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستونزو را څرخی کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3020 24 40 شپږ سوه یو تربیه وخت ولري الله مال او ملګری
اساسی او بشری حقوق
سلام درنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلهای کوم درنو دوستانو په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو د چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوی همدارنګ د اسلام د نظر او د چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پو عبدالسبحان مصبا دوی ته خرغلاس وایم مصبا سپتاسته هم خرغلاس وایم
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څه ول شي بي دي البته
ډیر زیات مننه چې موخته مو فرصت راکه اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یو ټولنه کې ډیره یو حیاتي خبره ده چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نلري نو ناممکنه ده چې ژوند شي باندې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان باندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندگان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکم شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي پاند اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15 ماده کې اومده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درې ګونو قواو ته ورکړی دا غته چې امنیت به د وګړو تضمینی بیا د 15 ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث داره غره ده چې حکومت به امنیت تضمینی بیا نهادونه جوړ کړی دی د کورنۍ چارې وزارت دفاع وزارت امنیت ریاست دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول د منشور د ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي نو امنیت ډیر اړین ده په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تضمینېدو کې نقش لري او رامنځته شوی دي
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوی دي کنه اسلام په دې برخه کې څه نظر لري
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري په سلهاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډیر آیات دی په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي دا دغه چې جهاد ورته وایو د جهاد د بل شي لپاره نه د امنیت لپاره د جهاد د تجاوز لپاره نه د جهاد د دفاع لپاره دفاع امنیت ده دی عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استوار په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل نه دننه کېدل دا په خپل امنیت ده. او حکومتداری د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم آیت شریف ده، دغه په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده. د یو امارت راتک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې، اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د پخپله د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی ده. اګر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډیر اخلاقي او وجداني او درونی بڼه لري، یعنی ډیر مسایل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسایلي لکه دی ایمان. امنیت ایمان باید مسئول اوسی، یا په خپل د ځان مسئولیت، د نفس مسئولیت، چې دا جهاد اکبر و اصغر باندې تقسیم کړي. مثلا جهاد اکبر دا ده چې خپل ځان مسئول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسی، د امنیت نه. ولی جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې.
مسپا صاحب، حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تامین شي؟
نو یو فلسفه دي چې باید شتون ولري، هم دا چې امنیت تامین کړي، عدالت بلکې کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي، ترڅو خلک په هر څانګه کې وده وکړي. او همدغه ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطحه باندې چې د خلکو په اراده استوار دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي، هغوی رشد کړی ده او په ټوله دنیا حاکمیت کوي. حقوقی مکلفیت لري حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس که چیرته هغه د خپله وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دي او وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي. یعنې مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلوي، مثلا د کورني او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصله دي په جزا په کود کې. او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراعت کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کېږي د هغوی مانع شي او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغې کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤول ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس باسې سندې تاسو په خپلو خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي؟ یعنی دغه حق البته نقص کیږي، هیلت څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته ده چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د آزادی یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده. نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې، د یو حقوق حق په تر عنوان لاندې. خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي. د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې، په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنۍ او مداخله، بی عدالتی، ناپوهی لقانون، د غلط فرهنګ چې منګی لرو په ټولنه کې خصوصا د خزو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. د دې ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي د دې چې امنیت ټینګ نشي.
قدر منوریدونکو دا ود دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاست موړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لار باس ورو را لا راس لار باس دسرو درو نوی دوسی اوسی بشکره باس دوسی اوسی بشکره با ناوی مژاڑا بزور ناوی ما مژاڑا بزور ناوی ما مژاڑا بزور رنگور درت ناز چی در نگڑ پی غور چی در نگڑ پی غور